ازادي راډیو قدر منوریدون کو په راتلونکو څو شیبو کې به د مایکروفون استاسې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو په سر کې لنډ خبرونه. عربي رسنیو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه مړی به د پنجشنبې په سهار د ایران په پلازمینه تهران کې له جنازې وروسته قطر ته ولېږدول شي. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. هانیه د چهارشنبې په سهار د تهران په شمال کې د هغه په هستوګنځي کې له خپل یو ساتونکي سره په یو برید کې چې څرنګوالی یې لا مشخص نه دی ووژل شو. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي مشر د نن چهارشنبې سپېد دغه مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبې، پنجشنبې او جمعه به په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری آژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر ټیډروس اډینوم کیبریسون وایی په غزه کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ویروس موندل شوی دی. نوموړی خبرداری ورکړی که ژر تر ژره د مخنیوي تدابیر ونیول شي نو ډیر ژر به په دې جګړې ځپلې سیمه کې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. کیبریسویس د چهارشنبې په ورځ په ایکس چینل کې لیکلي چې په غزه کې د پولیو ویروس تشخیص د خلکو د ناوړه شرایطو څرګندونه کوي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغۍ ده چې د مخنیوي یوازینۍ لاره یې د پولیو ضد واکسین تطبیق دی. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړي دي. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللي وو، په دې مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلی دي اشاره کړې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه، میکروفون ستاسو پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانه. په وروستۍ اونیو کې په ایران، پاکستان او ترکیه کې د افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکړل شوي دي. خو په دې کې په دې ټولو هیوادونو کې تر ټولو ډیر بد چلند په ایران کې له افغان کډوالو سره شوی. په هغه ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې خبرې شوې ښکاري چې په افغانان په هغه ځایونو کې درول کېږي او بریدونه په کېږي او وهل ټکول کېږي. لری سره مهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. دا چې کوم مسایل دوی مطرح کړي دي دغه راپور ورو بیرته راځو ملمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتې دوه اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سیشن می په ورځ د جولای په 10مه په خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشئی توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یوه افغانه کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پر افغانان واچوی او پده پاورتی چه پیران که دوی وضعیت دا
افغانانو د شتون لامل خراب شوی. کله نا کله موږ ته وایي چې ستاسو لامل به لوړی شوی او زموږ اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی. زه نه پوهیږم دوی ولې داسې یو نظر لري، خو دا تبعیض دی چې دوی کوي.
از افغانستانیا داره ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
دیشب ما خود ما سر جاده دولت آباد می همه جه رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیر شپه می ولیدل چې ایرانی پولیسو د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورټونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کېده. حتی هغه کسان چې پاسپورټونه ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
مردمی که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
و مورده چې په دې وروستۍ اونیو کې افغان کډوالو سره په ایران کې څه ډول چلند کېده. له دې سربیره په ترکیه او پاکستان کې هم افغان کډوال پامن کې نه دي او په دې هیوادونو کې هم له افغانانو سره بد چلند کېږي. خبرونه کې را سره میلمانه شته په دې مسایلو بور سره خبرې کوو. په پاکستان کې میشته افغان خبریاله مینه اکبری، په ترکیه کې میشته افغان کډوال حمیدالله سعادت، له ایران راستون شوی افغان سیاهالدین مهاجر او په ایران کې میشته افغان کډوال توخی را سره دي. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به توخی صاحب تاسو ته راشم. تاسو راته وایست تاسو په ایران کې هستئ، وضعیت له نږدې ګورئ، افغانانو سره هلته څه ډول وضعیت روان دی، تاسو خپله په څه حال کې هستئ، کار ته تللی شئ، امن کې هستئ که نه؟
اول ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. موږ خو دلته ډېر مشکلات لرو، ته باندې تک په خاطر باندې ته موږ دلته دا پر خپل ځای کې چې اوس دلته کار کوو، له ده ځایه څه د وتلو حق نه لرو، چې ووځو له تبعیض سره مخ یو. په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه روان شوي دي، کم افغانان چې برګې لري یا پاسپورټونه لري هر وخت له مامورانو سره مخ شي، ټول بیا یې اردوګا ته لیږي، له اردوګا وروسته بیا له هغه ځایه سبیر ته راځي او د پاسپورټو په تمدید کې موږ مشکلات لرو. دلته د افغانانو ژوند ډېر سخت ده، د هر څه په باره کې ژوند دلته ډېر سخت له مشکلاتو سره موږ مخ
یو. یوازې پولیس ته سره بد برخورد نه کوي، عام خلک هم له کډوالو سره سم چلند نه کوي.
عام خلک اوس پولیس اوس عام خلک له موږ سره بد چلند کوي. موږ چې د باندې ووځو یو ځای له پولیسو سره بیریږو چې پولیس له موږ سره مخ شي، او بل ځای چې عام خلک له موږ سره مخ شي، که په نانوایي کې را سره مخ شي، که په دوکانو کې د اخیستلو په وخت کې را سره مخ شي، هلته له موږ سره دونه بد تبعیض کوي بیخي چې د منلو وړ نه ده له مهاجرینو سره داسې تبعیض کوي.
او په ټوله کې بیا دغه افغان کډوال چې هلته اوسېږي زیاتره خو د کار په لټه کې تللي، هغوی کوم ستونزو سره مخ وي؟ بیا کار پیدا کولی شي په داسې وضعیت کې؟
خر وس هغه خلک چې هغه غیر مجاز خلک دي او قانوني اسناد نه لري هغه ته وس څوک خلک کار نه ورکوي. دلته حکومت جرمانه ورته ټاکلې ده، د ورځې 1,200,000 جرمانه ده چې کوم غیر مجاز خلک په کار کې وسره گیر سي 1,200,000 جرمانه ده. هغه خلک چې غیر مجاز دي دا غوځون ډیر سخت ده. دلته وس له موږ سره درې څلور نفر غیر مجاز خلک دي، د مغازی د تګ دغه نه لري، اجازه نه لري چې ولاړ شي. سی مغازی ته ولاړ شي هلته یا له طبیعت سره مخ کیږي، د عامو خلکو یا د پولیسو لخوا ته زورول کیږي. نو مشکلات ډیر لرو. اول خو له سازمان ملل علي کمشنری سره دا خواهش کوو چې له موږ سره کومک وکړي په دباره کې د ایران له دولت سره خبرې، او بیا د طالبانو له حکومت سره دا خواهش لرو چې له موږ سره کومک وکړي، زموږ ستونزې دلته راحل کړي، یا د کار زمینه موږ ته برابره کړي چې موږ ولاړ شو خپل وطن ته، په خپل وطن کې خپل کار او کسب مخته بوځو.
مننه کورودان، تاسو ته بیرته راګرځم. راسره اوسه امینه اکبری هم راسره ده. اخلي اکبری، ته هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو د توخي صاحب خبرې واورېدلې چې افغان کډوال سره په ایران کې څه ډول چلند کیږي. تاسو ته د پاکستان وایاست چې پاکستان کې افغانان په څه وضعیت کې دي، هغوی چې اسناد لري، هغوی چې نه لري، یا هغوی چې د سقوط نه وروسته تللي، څه حال په پاکستان کې؟
ډیر زیاته مننه کوم فرید جان، سلامونه تاسو ته، سلامونه تاسو د خبرونه ټول لیدونکو ته او میلمنو ته سلامونه. فرید جان، د دې ورور خبرې مې واورېدلې، په ایران کې لبد مرغه دا لومړی ځل نه ده چې په افغان کډوالو باندې دور.
فکر کوم چې د اغلی اکبری اړیکه را سره پرې شوه. هڅه به وکړو چې بیرته ورسره تماس ونیسو او را وایخلو. په ټلیفون کې اتمن څه ستونزه وه. نور مېلمانه به هم را سره په خبرونه کې په څو شیبو کې وصل شي. فکر کوم چې سادات صاحب را سره دی. سادات صاحب له ترکیې را سره دی. تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. سادات صاحب، ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې پکې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تاسو د ترکیې راته وایاست یو له هغو هیوادونو ده چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه ده، او یو لار د اروپایي هیوادونو ته چې ډیر ځوانان له دې لارې تیریږي. څه حال دی په ترکیه کې، افغانان څه ستونزې لري؟ سادات صاحب مهرباني. فکر کوم چې سادات صاحب په اړیکه کې بیا هم ستونزه ده. هڅه به وکړو چې اړیکه یې راواخلو. او سادات صاحب فکر کوم چې ستونزه لري. ور به شو اغلی اکبری ته. اکبری، ستړي مشي بیرته. تاسو مخکې خبرې پرې شوې، مهرباني وکړئ. بله، مینا جان زما غږ لري. بله
جنې،
مهرباني وستاسو غاغور.
ډیره زیاته مننه کوم. واقعا فرید جانې، دا لومړی ځل نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره داسې ناوړه چلند کیږي. په ایران کې د کلونو کلونو نه چې زمونږ د افغانانو سره چل د کډوال شوی دي، څومره ظلم او زیاته شوی ده. په هیڅ کفري هیواد کې اتا نه ده شوی، لکه په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره ظلم کیږي، او بیا په لومړي کرښه کې ایران چې کوم د افغانانو سره ظلم او زیاتی کوي. مونږ نه پوهیږو چې دوی د څه په اساس باندې داسې یو تبعیض رامنځته کړی ده او داسې چلند کوي. په پاکستان کې که څنګه چې ټول پرې پوهیږي کې افغان کډوال چې کوم دلته دي، یعنی دلته هیڅوک هم فری نه دي ناز، هیڅوک هم ولکه د خدای رضا لپاره چاته یو ځای ورکړي چې ته بسم الله کا، ته کډوال شوی، موږ به دا ښېګڼه تا سره وکړو، ته دلته سی فری ژوند وکړه. یعنی که د یو پاکستاني لپاره یو کور په 10,000 باندې وي، و یو افغان ته په 50,000 شپږ ورکوي، خو بیا هم د دې لپاره بیا هم ظلم او زیات نه کېږي د افغانانو سره. که ویزا، اول خو ویزا نه ورکول کیږي، که ورکول کیږي په ډیر لوی قیمت سره، کسنګ چې ټول کویږي. همدا اوس یو شپږ میاشتنی ویزا چې یو افغان غواړي واخلي، په $200، په $1,400 د خی افغان چې واسه توان نه لري د مریضۍ لپاره راځي دلته، هغه به دا دومره ډیر پیسې له کومه کوي. دا یو ډول ډیر لوی ظلم دی چې په افغانانو کېږي. او کوم کسان چې دین نه پا په پاکستان کې د دوه درو کلونو څخه اوسېږي، دوی باید هر شپږ میاشتې بعد خپل ویزې تمدید کړي، هغه هم د ډیرو لوړ پیسو په مقابل کې. نو څوک چې لري په هر صورت هغه به یو گزاره وکړي، څوک چې نه لري هغه به څه وکړي. نو د پاکستان هیواد، د ایران هیواد واقعا دا ځینې بې انصافیانه چې کیږي، موږ افغان کډوال ډیر زیات ورته ځوریږو. شخصا زه په خپله چې دلته اوسېږم ډېر ظلمونه ګورم چې د افغان کډوالو سره کېږي، که د کورونو په برخه کې شي، د ویزو په برخه کې شي، یا استوګنځایونو په برخه کې شي، د هر هر اړخه که موږ وګورو ډېر زیات ظلم زیاتی روان ده. او د ایران حالت هم همداسې
دا هم خلکو برخورد راته وایي. د کورونو یادونه خو دې وکړه، په دې برخه کې دولت ورته څه محدودیت ټاکلی دی یا داسې جریمه؟ مخکې زموږ هغه توخیز یادونه وکړه چې په ایران کې که څوک هغه افغان ته چې هغه قانوني اسناد نه لري دنده ورکړي، نو دولت یې جریمه کوي. دغه کورونه چې پاکستانیان افغانانو ته په کرایه ورکوي، دې ته هم داسې دولت ویلي دي که نه؟ د عامو خلکو برخورد داسې د افغانانو سره ده، په ټوله کې د عامو خلکو برخورد له افغان کډوالو سره څنګه ده؟
لبد مرغه که واقعا دولت په دې کې لاس نه لرلی، نو هغوی خو په یو کال کې فکر وکړه عام کسان دا ظلم او زیاتی پټ وساتي چې په افغانانو باندې کیږي، دوه کاله یې پټ وساتي، درې کاله. دولت خو باتمن په دې باندې خبر وي، ځای کومې حوزې چې دا خو به ضرور پرې خبر وي. نو که دوی پرې خبر نه وای، نو د دې ظلم او زیاتی مخه به نیولې وای. له بده مرغه بالکل همداسې د پاکستان کې هم چې کله ویزه ایکسپایر شي، غواړي که هغه تمدید کړي، نو که یوه ورځ هم ورباندې تیره شي، نو په ډېرو لوړو پیسو باندې، یعنی په ډېر لوړ قیمت باندې به ته جریمه کیږي د یوې ورځې په مقابل کې. نو دا ظلمونه دلته هم روان دي، بالکل دولت هم ورسره مخته. لکه څنګه چې څه موده مخکې د پاکستان د دولت لخوا څخه دا پرېکړه شوې وه چې افغان کډوال به بالکل ټول ځي افغانستان ته، حتی هغه کسان چې کیسونه هم لري، ویزې هم لري، خو لیکن وخت کم پاتې وي. خو له بده مرغه کله چې پولیس راتلل کور په کور، حتی زه د هغه حالت شاهد یم چې ویزه به یې لرله، ځوانان به یې له کوره وباسل، بو به یې تلل جیل ته، د دې په خاطر باندې چې دوی ته یو بهانه جوړه شي، دوی وډار کړي، او د دې په مقابل کې یو شپه دوه شپې به یې ساتل، پیسې به یې ترې نه اخیستلې، بیرته به یې خوشي کول. نو دا حالت په دوی په دولت کې هم ده، په عامو کسانو کې هم ده، له بده مرغه په ټولو کې ده.
ډېره زیاته مننه تاسو بیرته راګرځم له ترکیې سره. سادات صاحب وصل ده. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشوې پروګرام ته په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې په ترکیه کې افغان کډوال څنګه دي؟
السلام علیکم. ډېره مننه، ډېر خوشاله یم. سلامونه تاسو ته او دوستان چې فعلاً موږ سره په برنامه کې دي. بله، بدبختانه چې دلته هم په ترکیه هیواد کې د افغانستان، خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره بدبختانه چې ډېر زیات ستونزې، مشکلات شته په مختلفو بخشو کې.
په ټوله کې اونده ستونزې څه دي؟ د کوم خلک چې هلته اوسېږي هغوی ته ستونزې څه دي؟ نوي کډوال خو هلته په دې وروستیو کې نه دي درغلي، که درځي هم په قاچاقي ډول درځي. زیاتره د ترکیې نه راپورونه دا دي چې پخوا هم همداسې و چې هلته دا کوم کډوال چې په لاره تیریږي د ترکیې نه یونان ته ځي، په لاره کې ویشتل کیږي یا قاچاقبر لخوا تښتول کیږي. دا ستونزه پخوا نه کمه شوې ده که نه د پخوا په اندازه ده؟
مننه. دلته خو فلحال لپاره خو د افغانستان د مهاجرینو چې هغه مهمې ستونزې دي، اول خو د ویزې چې دلته فلحال لپاره د افغان د خلکو لپاره ویزې اصلا نشته، ری بندې دي، او ویزې ورته په هیڅ وجه باندې ورکوي نه. دا چې مثلا په تور بازار کې ویزې خرڅېږي، هغه هم په ډېره بیه، مثلا 3,000-5,000-6,000 ډالر دغه یوه ویزه دلته اخلی داخل. خو بدبختانه چې په فلحال لپاره دلته د مهاجرینو ستونزې، مشکلات زیات دي. دلته مړي او زخمیان هم زیات دي. هغه کوم مهاجر چې له افغانستان یا د ایران راځي ترکیه هیواد ته، چې دغه ځنه بیا او خو په اروپا په لوزي، دلته هم بدبختانه چې په ډزو وشتل کیږي، مړ کیږي او د باینه ځي.
مدنه کورودان، ساده سپ تاسو به بیت راشم تو خي سپ ته ورزمه. تو خي سپ تاسو مخکې د ستونزې یادونه وکړه. په ایران کې د طالبانو سفارت شته، دا ولته مولای کبیر هم ورغلې دی، ویل دي چې د کډوالو په ستونزو به خبرې کوو. تر اوسه پورې کوم ځای کې چې تاسو یاست او کار کوئ، اساسي له سیمې نه یا دغه اتمن تاسو کار کوئ، نور افغانان به هم درسره وي، د دوی په نمایندګۍ څوک ورغلي دي د طالبانو حکومت ته یا سفارت ته، هلته چې اساسي افغانانو غم وخوري یا یو چاره پیدا کړي، ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
سفارت دلته هیڅ کار هم نشي کولی. د طالبانو سفارت چې طالبانو ته ور سپارلی ده، هغه سفارت اوس صلاحیت نه لري. کوم پاسپورټونه چې دلته تر وخت تېر شوي وو، خلکو ته یې اسټیکر دغه پر ووهلې، وخت یې ور اضافه کړی درې ورځې که څلور ورځې مخته. هغه پاسپورټونه هم غیر مجاز اعلان کړو، نه دلته تمدید ورته ویي، نه د افغانستانه څوک کولی چې سابیزه پوهوي. نو تر اوسه پورې د مولوی عبدالکبیر سفر زموږ پر مشکلاتو باندې کم تاثیر نه ده لرلی. له دې څه به وګورو چې څه تاثیر لري، کولای شي چې زموږ په ورځني ژوند کې څه نقې سهولت موږ ته رامنځته کړي که په دغسې ادامه پیدا کړي.
توخي صاحب، ځینې اورېدونکو موږ ته پیغامونه هم پرېښتي، غواړم له تاسې هم دا وپوښتم. هغوی یادونه کړې ده چې په ایران کې کله چې یو افغان کډوال ایرانیانو ته کار کوي، اول خو پیسې نه ورکوي، هغه د دوی کموس چې د هغه باید ورکوي هغه نه ورکوي، په میاشتو میاشتو ورته انتظار کوي. او چې بیا وریم کې په ډېر توهین او تحقیر و خبرو اترو باندې ورکوي، او دغه کډوال په خبره باندې چلته ژوند کوي، ویلي دي چې حتی وهل ټکول هم دغه پیسو په سر موږ ته راکړي، په داسې حال کې چې موږ کار هم کړی وي. دغه ستونزه څومره جدي ده؟
بله، دلته له موږ سره په څنګ کې یو بل دغه د شرکت دلته هم زموږ افغانانو کار پکښې کولو، غیر مجاز ولو باندې ورته لټوي چې کار ورسره وکړي، باندې ورته لټوي وایا کار دې کړی ده، دا کار دې خراب کړی ده، په یو رقم باندې دا پیسې یا نیمایي ورکړي یا نه کې ور یا وځنډوي یا چیک ورکړي. هغه هم د شپږ اوو میاشتو چې کام وکړي چې هغه زموږ مشکلات مو چې راحل کولی، باندې راته لټوي چې هر رقم یې پر زړه جوړوي چې کولی چې دغه کوي چې ولاړ شو یو ځای هم غږ پورته کړو یا پولیسو ته ورسو شکایت وکړو، هغه هم غږ نه اوري چې هر څه وکړو چې هغه درواغ ورته وایي او موږ رښتیا ورته وایو، زموږ خبرې ته بېخي صلاحیت نه ورکوي چې دا خو مشکلات لري. نو چې هر څه مشکلات لرو، دلته هم نه د ایران حکومت خپل مشکلات را حل کولای شي، نه د افغانستان سفارت زموږ مشکلات تر اوسه پورې را حل کړي دي. نو دا مشکلات شته.
او دا افغانان چې بیا درځي، دوی بیرته په افغانستان کې کورنۍ لري، دوی سره څنګه کوي؟ څه پیسې بیا پیدا کولی شي په دې وضعیت کې چې کورنۍ ته بیرته ولېږئ، دا کورنۍ هم دلته مالي ملاتړ وکړي، هلته ځان وساتئ؟ او په اصل کې بیا تاسې د کوم کډوال چې دي کورنۍ سره نه دي، یوازې د کار دپاره تللي، دا چېرته اوسېږي؟ ما کاري کوم ځای کې چې کار کوي هلته ورته ځای ورکوي که نه کورونه په کرایه نیسي، څنګه کوي؟
موږ تر ډېره هدا پورې دغه کوي. دلته چې هغه خلک قانوني خلک چې دي، هغو ته دلته په هغو ځایو کې کار څه کوي، اتاکونه دلته ورکوي، ځایونه ورکوي. او کوم خلک چې خانواده راغلي دي، هغه خلک کورونه په کرایو باندې نه شي، خپل کورونه دي په هغو کې اوسېږي.
او په ټوله کې تو حساب کې مقایسه وکړي، لکه په ایران کې موږ ته چې اورېدونکي پیغامونه پرېښي دي، وایي چې موږ ټوله ورځ سره مرته ولاړ یو کار کوو، او په ډېرې ګرمۍ کې کار کوو، یخې اوبه نه وي او ډېر ستونزمن کار ده. که چیرې دغه کار په افغانستان کې وي، ګټه یې ایران کې ډېره ده که افغانستان کې؟
اوس فعلا خو چې په افغانستان کې دغه کار موږ ته راپیدا شي، د افغانستان پیسې اوس ارزښت ډېر پر لري. دلته چې اوس موږ هر څه کار کوو، هغه موږ هغه په افغانستان کې چې خپل کورنۍ لرو، ورځنی ژوند موږ په کولای شو، چې په ویکو نه په سانداز ځینې کولای شو، نه یو شی ځینې کولای شو. دلته ګرانې تر دونه حد اضافه ده چې د ورځې او د شپې سمر حساب ورته وکړو، تقریبا دوه لکه تومنه موږ خرڅ لرو د شپې او د ورځې چې د خور د خوراک خرڅ دي. دا څومره
افغانۍ راځي؟
نو افغانۍ خو نو داسې وبوله چې دغه درې سوه درې نیم سوه افغانۍ راځي.
مننه تو حساب کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. اورېدونکی راسره دغه براوخره نومره ته واخلې، لکه زما اړې کنی ولې.
السلام علیکم محترم فریده شیال خو، سلام نومی کې لتاسو محترم اوریدین کې ومنه.
مننه کور ودان تو حساب ستړی مشي، پروگرام ته بخیر راغله. تو حساب کده پروگرام د موضوع په اړه باندې نظر لري، میرا بانی کې څه پوښتنه لري؟
نو زه خو ډېر بخښنه سره فریده جان، زه خو تو حساب نه یم، بلکې دغه هم आवाज یم
محمدی صاحب
زرملوال البس ډېر مودې نو رسل خیبر پښتونخوا ریفورنه.
زرمروال صاحب پروگرام ته ستړی مشي واقعا لډيري مودي ورسته پروگرام ته راغلی یاستې
بس نو مې کېږي او رابطه وصل کېږي نه لنچ دا پروگرام نو مستاسي دی هغه مخکې هغه دوه ساعت پروگرام شي وو هغه نه یې کنه موږ ډېر خوند داخې ساتي ورځې په ټلیفون نو اوس مشکلات خو دا خیر هغه ستاسو مطلب څه غلط نه دا موږ هم کوشش کوو نن دا رابطه وشو یور مخته وسه رابطه دا نه وسري
ډېر خوشاله شو چې تاسو
ته ټلیفون
وکړ ټول خدي د الله فضل ډېر خوشاله شو چې برته تاسو اړې کوم سره وشو ځکه چې موږ دلته هڅه کوله چې تاسو زنګ وساسه ټلیفون ته زنګ نه درته نه پیغام ولې چې د ټلیفون ته تاسو اجازه نه لري زنګ وي کنه همکارانو تل هڅه کړې ده چې تاسو سره اړې کوونی سي ساسي احوال واخلي تاسو د خپل سیمې وضعیت را سره شریک کړي
تاسو اخلاص دې دا مختصر خبره ده موږ منو په شک نه
مننه
کوم خلشرونه ستاسو خبرونه تاسو سوي موږ تاسو اورې
مننه زرملوال صاحب نن د کډوالو په سنز خبرې کو په پاکستان کې ایران کې او ترکیه کې تاسو پښتونخوا کې سي تیارال د څه وضعیت ده
دلته کوم د څه وضعیت په لاله خو په دې ځان د شي ما کوم معلومات لرم د څه نوول خو په لاله څه کوم چې کوس نه داري پر کې دلته ډیر غټ کمپونه دي یعنی یو نه ډیر کمپونه دي دلته ډیر ځات کډوال وشي د دې کډوالو کې څو کټګوري ویشل شوی دی یو هغه کډوال دي چې په 1990 کې کله چې خواني شوروي په افغانستان یې ارغلو که هغه ماجرین هم دی هغه کډوال بیا لږ نه وروسته په 1990 کې چې کله د نجیب حکومت سکوت وکړ لږ نه وروسته بیا راغله یعنی لږ نه وروسته اوس دغه دی په 2000 په یوه ستم کال د 15 د اگست نه وروسته کوم تاولات راغله لږ نه وروسته نور ماجر راغله نه دا خو څو قسمه افغانان د تست کډوال
کمیاوی ډیر زورول کیږي پولیس کمیاو نه پریږدي هغه په خانه یو سره ډیر غرض نه کوي کدا وسنی نه پریږدي
زه خو چې تر کومه جا معلومات لرم دلته شي هغه څوک چې هغه اسناد ونه لري هغه په خانه دي که وسنی دي ان دې زوروي دې کې شک نشته نو په دې نه بیا د سيتي په دې ځان یې سدې نه دی وړي ماسلی مطلب په پلا باندې شاو خواته وړي یا دې خواته راوړي د موږ ګران هوا د افغانستان ته وړي یا لږه جیدیت خواته سره استفقر کور په دې ځان را رسي یعنی دې رښتینی دي مشکلات ستاسو ته تاسو معلومات را فورونه په نشر کړو باندې کړي دي دلته ډېر مشکلات دي
او د خسب
جیلو ته ولې غل شو دلته
او ته څه هغه کسان چې دغه روسي تیر کال را په دې خور روان دي پاکستان راځي ساسي په سیمه کې څومره خلک راووتل او هغه کورونا کاروبار او مال او شتمنۍ څنګه شوال د پاتش وکزان سره انتقال کړه افغانستان ته
ما خو ته شو حکومت جوړ کړی و درته کورونا هغه خو په دې شي قیمت خرج کړ شغه په نیمه بای باندې و خو هغه او لږنه لا وشکنه دا د 2300 کال کې کله چې د نومبر د میاشتې لشرونه د 4 نومبر خبره کوم لږه نو ورسته بیا د کډوالو هغه جبري استلو باندې ټینګارو د افغانستان د پښتون هغه د 4 حکومت هغه نگران حکومت شي وو دغه څه ته پرې ده ځانې
وا
نو دې غو نو ورسته بیا د شخلو ګوشي دغه سره به سروم نه پری خو هتا یو چرګ به نو سره پری خو اسی مستری دا بلستنی او دا شایان کو ته کور هغه وسایل هغه به پری خو نو رته سی ما دا ساروی دا شایان نو سره پری خو ډیر غټ مشکلات او دلته د دې پرې د جانې وګوره د مانن قدرت ته وردا د رابطه قائم شو وګوره زه تاسو یو پروګرام لري حالن شلو ما ځنم په بخانه سره یو څه به وځم دا اوس تاسو پروګرام لري څومره دلچسپه په پورې خبرونه ده دا وګوره په دې کې زه راځم چې د دې ملمسې ته یعنی لبد مرغه ماټي وروړ خاص کړل تاسو نه مخسنه کړی مخته مخته خره کړی چې په دې کې به معلومات درکو چې کله ته اوریدل کو حکم ته لټ کېږي نور اوریدل کوی نه یعنی زه مطلب دې ماده ده یعنی زه هم شي
زرملوال صاحب زه بخپل اساس شمیره واخلم او د زادي اوریدونکو پروگرام کې زه به تاسو زنګ وم هله د چې تاسو ته زنګ درشي او موږ وکولای شو چې د پښتونخوا کې
او هغه پرې د جانې دلته د شو شي اکثره بس کډوال هم وشلې دي نه ولاړ دي متاسفه نه کېږي چې دا کډوال بیرته واپس مراه
دا ستونزې به م حتماً بیا په هماغې پروګرام کې له تاسې وپوښتم. په جزئیات سره ډېره مننه کور دی ودان زرملوال صاحب چې له مودې وروسته دې پروګرام ته اړیکه ونیوله. بېرته به راشم غلی اکبري تاسې ته، تاسې د زرملوال صاحب خبرې مو اورېدلې، مخکې تاسې خپله هم یادونه وکړه چې په ویزه کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. په تورو بازار کې په ټوله کې په افغانانو باندې هغوی چې ستونزې لري چې باید پاکستان ته لاړ شي او په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی، څومره یې پاکستانیانو ته د کاروبار زمینه پیدا کړې ده د دغه افغانانو ستونزې؟
بالکل فریده جانې، کوم افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې دي، دا خو یو حساب کوم فکر وکړو، زمونږ د افغانستان تر ټولو زیاته شتمني چې کومه وه د افغانانو سره، هغه ډېر پیسه داره خلک چې و، عام خلک افغانستان کې چې بیخي یو عادي قسم وي، یعنی د نسبتا اقتصاد هر څه ښه وي، نو په میلیون هاو کسان راغلل افغانستان پاکستان ته چې خپل څومره شتمني هم و کورونه خرڅ کړل، څه چې ول ورسره سرې خرڅ کړل، ټولې په همدې پاکستان کې په دې دوه درو کلونو کې مصرف کړلې. یعنی زه خپل د سترګو لیدلې حالت درته وایم، داسې کورنۍ چې یعنی دلته په لکونو لکونو پیسې، یعنی فکر وکړه مې صرف یو کورنۍ دوه کورنۍ لس کورنۍ به مې لیدلې وي، په زرهاو کورنۍ خپل ټوله شتمن دلته، یعنی دا د پاکستان د دولت په ګټه ده، امې د عام ولس په ګټه ده. همدا اوس چې د دې پاکستاني رستورانتونو نه پوښتنه کوي، د هوټلونو نه پوښتنه کوي، ګیسټ هاوسونو نه پوښتنه کوي، داسې خوشحال دي چې له حد نه ډېر، ځکه چې ویل کومه وخت افغانان راغلي زموږ اقتصاد په پښو ودرېدلی ده. یعنی فکر وکړه که یو خوراک قابلي یو پاکستانی ده، په مثلا که په ډېر کم قیمت وي، یو افغاني دی په 2000-3000 کلداري ورکوي، یعنی ته فکر وکړه، یعنی په هر لحاظ که موږ فکر وکړو د افغانانو راتګ باندې د پاکستان د عام ملت اقتصاد چې کوم ده هغه ډېر زیات لوړ شو. شخصا زه په خپل چې به کوم شهره کې هم فکر وکړم، دوه نیم کاله مخکې چې زه دلته راغلی وم، ما په دې شهره کې د ګوتو په شمار څو بلډینګونه ول او څو کورونه ول، اوس چې ته راشي دا شهره وګوري، په دې دوه نیمو کلونو کې په دومره سرعت سره دومره بلډینګونه جوړ شول چې بالکل اوس ځای نشته چې نور خلک راشي ځای واخلي او ځان ته په کور جوړ کړي. نو د افغانستان د خلکو راتک د دوی په اقتصاد باندې ډیره مثبت اغیزه وکړله، زموږ د افغانانو ټوله شتمني په درې کلونو کې د پاکستان دولت د پاکستان عامو خلکو جیبونو ته لاړه.
مدنه کورودان، سادات صاحب تاسو راته په ترکیه کې هم دا وضعیت ده، ځکه چې ترکیه ته خو بیا د پاکستان نسبت ډیر پیسې دار خلک تللی دي د افغانستان نه.
دلته خو دلته واقعا چې افغانستان نه راغلي افغانان هغه کوم خل چې دلته خو فی الحال بر په ترکیه هوا کې کوم کسان چې سیاسي کسانو هغه ټول دلته راغلي، دلته خورونه هم لري، دلته ساختمانونه هم لري او نور داسې کاروبار هم لري. نو بل دلته هم چې دلته دغه خلکو لپاره د دې دا کومې صحیح چې وچالته اصلا د ځای د اوسیدونکو ځای نو، خو دلته چې زموږ تاسو د افغانان راغله دلته ځای واغستو او دلته آبادیګانه وکړي، همدارنګه دلته زموږ د افغانستان د خلکو د اقتصاد نه پیسې راوصل دی هیواد ته، دلته هم زیات منافع لري دلته.
ودانه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. پختون صاحب را سره دی، ستړي مشي پختون صاحب، تاسو هم پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر او خبرې مور.
بل شال خوري، سلامونه می قبول کا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ستړي مشي
خوري کې ډیر څه موضوع متاکل ده، و شه وزیر هم در کوم د اساس رادیو وس کما کما ورېدل کیږي، نو په دغه په موضوع باندې پوهیږم. خبره ده چې موږ افغانان قسم زوریدلی یو، قسم ضعیف یو، قسم په غربت کې په مسکنات کې واقع یو، خو موږ د خپل پر گاونډیانو باندې درې حق لرو، یو د اسلام د اسلامیت حق پر لرو، بل د گاونډیتوب حق پر لرو، او بل د بشریت حق پر لرو. که په ټوله جهان باندې د بشر حق لرو، پر دوی باندې درې حق لرو. که زه دا موضوع د سراون غاړم دا لن نظر ورکم، په صدر کې د اسلام خوره کې تر ډیرو قرنو پورې، تر ډیرو قراینو پورې په د مسلمانانو کې، لکه دا اوسې په اروپایانو کې ویزه نشته، یعنی هر سړی کولی شي چې بل مملکت ته بې ویزې ولاړ شي، دغسې به یې که نه یم خطا وتلی انشاءالله. نو په مسلمانانو کې دغه اسلام سرحد نه درلودي، په مسلمانانو کې ویزه نه و، اسلام دی اسلام زړه، اسلام دی اسلام رګو، بس هلته مور خور او هر شی معلومېدی، مسلمان پر مسلمان تر هم درلودي، دغه ویزه و پاسپورت نه و، بل مسلمان کولای شي چې بل مسلمان خاورې ته ورشي، د بل مسلمان مملکت ته ورشي، هلته پناهنده شي یا پرزن دغه شي ورشي، هلته به ډېر استقبال د بل مسلمانه کېدی. ولیکن چون چې په امت کې وعدت را په امت کې وعدت ختم شو، زموږ په مابین کې بې اتفاقي او قوت ختم شو، همبستګي او همپذیري ختمه شو، امت پر امت مسلطه شو، نو دا خبرې رالی. نو اوس یو خبره کول غواړم، هغه خبره دا ده چې که څه نن موږ افغانان ډېر بې عزت یو د خپل ګاونډیانو د لاسه، دا چې زموږ مهاجرین د هرې رود په سیند کې غرکېږي یا په نامه د غیر قانوني و غیر مجال چې موږ ور اوړو او موږ په مرمۍ ویشتل کېږو، د پښتون سړی مو هم نشته، څوک هم نشته چې پښتنه وکړي چې دا افغان پر څه شي مړ دی، دا انسان پر څه شي مړ دی، د دې ګناه دغه ده چې بیکاره دی، د شوکه نه دی راغلی، د بیکاري او د غربت ستا مملکت ته راوښتی دی. نو د دې باید د پښتون سړی پیدا شي. د پښتون سړی هغه وخت پیدا کېږي چې موږ سر ولرو، غمخور ولرو، سرپرست ولرو. او بل دا د هر نظام پرې دی که دا حکومت یې که بل حکومت یې که بل حکومت یې، که څوک یو سړی دا ملت خپل رعیت بولي چې هلته ورځي د رهبرۍ په سطح خبرې سره کوي، باید هلته د رهبر خبره رهبر پورته کوي، د مشر خبره مشر پورته کوي، د عزتمند سړي خبره عزتمند سړي باندې ښه لګېږي. نو دا باید هلته دقیقا معنادار او باصلاحیت او صادقانه خبرې د جانبینو تر مابین وشي، داسې خبرې وشي تر څو چې موږ افغانان خپل د عزت صاحبان کېږو، تر څو چې افغانانو ته روزګار پیدا کېږي. هلته د ایراني چارواکو سره باید دا خبرې وشي چې زموږ پر مهاجرینو باید ترحم باید وشي. تاسې ګورئ زموږ مهاجر پاکستان کې څونه بې عزته دي، په ایران کې څونه بې عزته دي، دا زموږ رهبران که د هر نظام رهبران دي، هلته ورځي یو خبرې سره وکړي، یوه میاشت پر مهاجرینو باندې نوکې آرامي، یوه میاشت بعد بیا هغه اش هغه کاسه ده. زموږ باید معنادار خبرې وشي، او که معنادار خبرې نه کېږي، باید زموږ مسؤولین کوشش وکړي، د جهان سره سازش وکړي، تر څو چې دلته زموږ ځوانانو ته کار پیدا شي. هېڅ سړی د مجبورۍ نه ځي ایران او پاکستان ته یا نورو ممالکو.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي پښتون صاحب چې اړیکه د نیولې وه له نظره دې هم مننه. یو بل اوریدونکی هم راغلو، بیا به توخي صاحب ته ورشو. تاسې ستړي مشې نو موره ته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ مهرباني.
السلام علیکم. السلام
درخواست ستړي مشې
محمد د زابل ولایت شمول زور خرابي
ولسوالۍ. زابل ستړي مشې، مننه کور ودان. لنډ ساسې نظر اورو، او تاسې خو کله دغه ګنډۍ هوادون ته نه یاستئ تللي د کار لپاره، یا همداسې په چکر
پریدی؟ خورې زما خو په دسترګو باندې تورې اوبه راله دي. زما نن څلورم ورځ ده چې زه له پاکستان څخه رالم.
څنګه والته افغانان څنګه و؟ تاسې اتمن تداوی ته تللي وئ؟
زه خپله تداوی ته تللی وم. له ما سره یو داسې ملګری وی چې د هغه سرطان نه وه، موږ دلته په قاچاقي لار باندې قاچاقبر بوتلو، 15,000 روپۍ هم بایپورو ته ورکړې، 3,000 هم بیا قاچاقبرو ته ورکړې. بیا چې هلته ولاړو اخم لار چې وه هغه د معروف پر ولسوالۍ د کندهار مربوط وه هغه لار، نو بیا چې ولاړو هلته درې شپې هم ورته وکړې. هغه کوم قاچاقبر چې وه قاچاقبرو په افغانانو ملنډې ویلې وو، افغانان قاچاقبر لارې نه وې جوړې کړې. 100 کسان موږ په یوه شله کې درې شپې ورته وکړې، د سړي پر سر باندې 3,000 کنداري ولنن مې لار جوړه کړې ده، نن هم اړه وو سبا هم اړه وو. بل اخر د الله طالبان هم وو، د طالبانو دا نه ورسول چې په دا خلکو ولې په دا مسلمانو ملنډې وي په دا افغانانو باندې. بیا موږ 15 کسان د شپې پر کار ووتو، تر داسې مې خردار ووتو، بیا ولاړو، بیا مې ځای موټر پیدا کړ، موټر څنګه پښینه پرې د بلوچستان کې پښین ورته وایي د کوټ سر ته دې پرې 1,500 کنداري کرې برخه د سړي پر سر باندې شپږ ده. بیا په لار کې یو ځای نور افغانان وو، هغه پاکستان پوځیانو نیولي وو، نه یې لکه ول مړې په یو شله کې کښته کړو. بیا موږ هغه موټروان ورولېږه اسلام افغانیان دي، ته د خدای دپاره یوه همکاري وکړه. بیا پراتو کسانو باندې 80,000 کنداري ورکړې وې، دغه 80,000 کنداري پراتو کسانو باندې ورکړې، دغه 8 کسان یې را خلاص کړو.
او په لاره کې خو وهل ټکول دا بغیر دینه چې پیسې واخلي نورې څه ستونزې وي؟
دا دغه اته کسان یې دغه هلته ویلي وو چې ولاړېدای نه سوای، بیا په مټر کې راوړو د هلته موږ په خپله ولیدو که ساعت ورسره واغی ځینې وړی وو، که ټلیفون ورسره واغی ځینې وړی وو، ډېرې بې عزته کړي وو. بلکې دا هلته یې رسولي وو چې هغو د خپل مټر څخه تی نه سوای، موږ تر لاسو راشوه کړو و بوتم راوس و پرېمځل بیا مټر ته وختو. دا خلک روان د چش دپاره وو، دا د مزدرۍ دپاره روان وو. دا نه هلته بل کار کوئ نه بل ژوند کوئ، دا پاکستان کې کولې ته څه د کولې کارې کوئ. نو زموږ د پاکستانیانو څخه د خونه ګرانه سته، لکه زموږ د افغانستان د اسلامي عمارت له مشرانو سته چې دوی په دا سرحد باندې ولاړې تنخواب یې ورکوي، او هغه دوی د افغانیانو یو غم نه کوي. هغه ته یوه شیله کې سل کسان درې شپې ناست دي، دوی د دې غم یې نه وایي چې دا خلک دلته څه کوي، ستا سره کوړه کړي دي. او دا قاچاقبر خو دوی دا نه شي ویلی چې یې قاچاقبره تا د درې سوه کسان دلته بولي تږي په شیله کې کښېنول دي. د خدای په لحاظ دا خو انسانان دي، حیوانان خو نه دي، ولې داسې کوي؟ او له هغې خواسه بیا زه پر بله لار باندې رالم، بیا مې درې زره روپۍ قاچاقبر ته ورکړې، بیا راواړولم د شپې پر دوې بجې باندې
مننه دا کوم سترګو لیدلی حال چې تاسې بیان کړی دی. اواز یې په دې ستونزې کې ستاسې په څیر باندې په سلهاوو په زرهاوو نور افغانان دي چې دوی مریضان لري، غواړي چې پاکستان ته یوسي، په افغانستان کې تداوي امکان نه لري، غواړي نور هیوادونو ته انتقال کړي. خو متاسفانه دا ستونزې ټول افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. ډېره مننه کور ودان چې راغلی د سترګو لیدلی حال دې بیان کړو. و زما په یاد د مالودین صاحب سره په هغې اړه خبرې هم کړې وې، او هغوی ما سره ژمنه کړې ده چې هغوی به په دې مسله خبرې کوي. تېره اونۍ چې کوم موضوعات هغوی اخیستي وو، هغې ویل چې دا مناسبتي ورځې دي، او تور زیړي کې په فیسبوک کې زموږ اورېدونکو ډېره غوښتنه کړې وه. ستاسې پیشنهاد زما په یاد دی، زما د پښتون صاحب پیشنهاد هم په یاد دی، زما نه دی هېر زابلي صاحب، بېخي په تمه بېخي بېغمه اوسئ، زما په یاد دی.
کور ودان
ورزو توخی صاحب ته کوریدون کې بیا به توخی صاحب نو سره واخلو. توخی صاحب پرسته یو کې راته وایست، دغه وضعیت روان دی، افغانان زیاتره په ځانګړي توګه ځوانان زړه ښه کوي په داسې یو وضعیت کې مزي چې په ایران کې کار وکړي یا کار پیدا کړي. تاسو هغو ځوانانو ته چې د افغانستان د نن نه دي او هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي په کار پسې، څه ورته ویل غواړي؟
زه خو هغو ځوانانو ته لرم چې اول خو په قاچاقي لارو باندې مراد وي، که په قاچاقي لارو نه وي بیا دې د ویزې له لارې سه ایران ته راداخل شي. د قاچاقي ژوند اوس دلته ډېر د افغانانو سخت ده، نه ځای پیدا کولای شي، نه کار پیدا کولای شي، نه امکانات ورته برابرېږي. کوم افغانان چې دلته غیر مجاز دي، یا ټکر وکړي، یا مټر ووهي، یا لاس مات شي، پر هغو باندې دونه خرڅ راځي چې بېخي تر حده اوښتی. نو هغو ځوانانو ته زما دا درخواست دا غوښتنه ځینې کوم چې د قاچاقي لارو څخه دې بېخي حرکت نه راکوي، چې د ایران پر طرف باندې راشي. پر مرز باندې افغانان ولي دا هر ورځ باندې پر مرز څلور نفره پنځه نفره زموږ افغانان شهیدان کېږي؟ ولې چې ګیرې کې هغه زیرهیي تر دې حالاته رسوي چې هغه بیا دوم وارې زړه نه کښه شي د قاچاقي لارو څخه د ایران په طرف باندې راشي؟
او کارم په هغه اندازه چې ځوانان فکر کوي چې په ایران کې شته نشته؟
نشته کار، نشته. اوس هغه خلک چې هغه غیر مجاز دي، هغو خلکو ته نشته بل کارونه. سسته اوس سخت کارونه ټول د افغانانو ته دغه دي چې په افغانانو باندې وکړي، راحت کارونه چې دي هغه ایرانیان په خپله کوي. نو سخت کارونه موږ ته په لاس راکوي، هغه سخت کارونه چې روپۍ هم دغه سختۍ پر اندازه باندې موږ ته نه راکوي. نو کارونه خو اول غیر مجاز خلکو ته کارونه نه پیدا کېږي، چې پیدا شي.
یا د توخی صاحب اړیکه مو له لاسه ورکړه، ډېرې مننه. توخی صاحب سره موږ خدای پاماني کوله. وربشو اغلی اکبری ته، تاسې افغان کډوالو ته په ځانګړي توګه هغه کسان چې په افغانستان کې ورته ډېرې امنیتي ستونزې نشته ده، یا د دې احتمال شته چې له افغانستان د نننۍ هغه د کیسونو پروسس وشي، او یا د کار په لټه باندې غواړي پاکستان ته لاړ شي، تاسې هلته ژوند کړی، وضعیت مو کتلی دی، څه ورته وایي؟
مننه کوم ډیره خپله پوښتنه ده فردا جانې زما سره زما خو تقریبا د 2.5 کال زیات ټایم وشو زدلته یم نو ډیره همکاران ډیره دوستان ما سره اړیکې نیسي مینه جانې زه غوړم را شمال ته یا زه غوړم د کار لپاره چې کار وکم دلته بیکاری ده غوړم کیس لپاره زما یوازینی خبره هم دا د ورته او کوم دوستان چې هم دا اوس تاسو د خبرونی او ریدونکو لري دوی ته هم دا وایم چې نه پلیز که مو کیس لاغز څخه پروسس کیږي په هیڅ وجه باندې دلته را نشي ستاسو به دا فکر وي چې حداقل پاکستان ته لاړ شو لګ ازادي خلرو په آزاد توګه کولای شو یو پارک ته لاړ شو چکر ته لاړ شو لګ مزهن آراموي بالکل داسې نه ده بالکل داسې نه ده چې تاسو ته امنیتی ستونزې کمی وي یا نه وي په هیڅ وجه باندې د کار لپاره د کیس پروسس لپاره پاکستان ته مرزي چې کله افغانستان ممکن وي د خو ډیره خبره ده او کنه وي چې ډیر مجبور وي چې راځي هم تاسو باید ویزه ولرئ که ویزه ونه لرئ که تاسو دلته یو هوټل ته ځئ د یوې شپې لپاره یو اتاق نیسئ نو بالکل نه درته درکوي او که درکوي هم کاغه اتاق په 2000 تاته به 15000 په 6000 درکوي ځکه چې وایي ته غیر قانوني هغه هغه حالت کې کته دا خبره ونه مني هغه کولای شي پولیس ته زنګ وي ته په گیر ورکړي وړي دی جیل ته لس چند تاوانی کیږي نو دې شهر ته مو ډیر پام وی کراځي په ویزه راشي او کوم ډیر ضروری کار نه وي بالکل مرزي دلته
او هغه خلکو ته څه ویل غواړي چې وای لورګانی مو دلته له تعلیم پات کیږي پاکستان ته ځو کال اته خلکو کولای شي ته ځو ته درشي
بېلکل دلته کله تعلیم شته چې دوی تعلیم لپاره راځي دا بالکل غلط فکر ده چې زه په پاکستان د لار شمال ته پوانتون وایم زه په پاکستان د لار شمال ته به کورسونه وایم زه به هلته مکتب ته خپل اولاد نه بالکل دا سوچ که چا سره هم وي دا بالکل ناسم ده مونږ خو دلته یو چې دلته راشي در په در به شي یعنی کوم هدف باندې چې ته دلته راځي بالخصوص د تعلیم نشته دی افغانانو لپاره نه صحیح کورس شته کورس یې نه پریدي افغانانو لپاره مکتب نشته دی افغانانو لپاره پوهنتون نشته پوهنتون په یو صورت کې ده چې په سکالرشپ باندې راشي په غیر لاغنه بالکل دی افغانانو لپاره د تعلیم نشته
او هغه کسان چې بیا پیسې ولري لکه تاسو مخکې یادونه وکړه که پیسې ولري بیا قیمته تکولای شي یو څه واخلي یا کور ونیسي هغه چې بیا پیسې ولري هغه ته څنګه ده
نه فرده جان دلته به پیسې هم ولري ته نشي کولای چې خپل اولاد مکتب ته شامل کړي دوی بالکل افغانانو ته
یا دا غلی اکبر یاري کومه لالا سوار کړه اخده چې بیرته ورسره تماس ونی نسې ځکه چې موږ هغه روستي خبري واوري د لیډي رمندنه چې غلی اکبر
حقیقت شو فريد جان دلته چې بهي افغان بهي میلیونر هم اوسي کې چې و غوړي خپل اولاد په مکتب کې داخله ورته وکړي په هیڅ صورت نشي کولای په هیڅ صورت یعنی دا بالکل ناممکن ده
ډېر زیاته مدنه کور ودان غلی اکبر چې راغلی د پاکستان وضعیت چې هلته افغان کډوال له څه حالت سره مخ دي موږ سره دې خپل نظر شریک کړو په دې هیله چې په دغې دواړو هیوادونو ایران او پاکستان کې زموږ د کډوالو ستونزې حل شي او د طالبانو حکومت دې برخې ته جدي پام وکړي سادات صاحب تاسې تر اعظم تاسې په ترکیه کې یاستئ هلته افغانان وینئ او په دې وروستیو کې چې ترکیې نه یوازې په عام افغانانو بلکې په پخوانیو چارواکو هم ویزې قطع کړي دي څه وایي افغان ځوانانو ته افغانانو ته چې ترکیې ته در تک څومره له خطره ډک دی
په وطن کې د ما هیله دا ده چې په خپل وطن کې د روسي کا ډېر وته څنګه مشکلات نه وي بدبختانه چې دلته راځي په لاره کې وکل کیږي وژل کیږي متاسفانه چې هیڅوک د بخښ وړ شخص نه صدل ده نو هیله مداره چې ماته ان شاء الله پاتې شي او یو ارزو دا ده چې د فعلی حکومت نه چالتا ځوانانو ته کار برابر کی د کار زمينه باید ورته برابر شي چې هغه ځوانان دلته فعلاً راځي چې هغه په افغانستان کې شل کاله دولس کاله دیارلس کاله د خپل زحمت لپاره چې هلته په افغانستان کې درس ویلی دا هغه ځوانان راځي هیله ده چې دغې ته د کار زمینه برابره شي او دغه ځوانان هم له افغانستانه بهر رانیسي
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو او په دغې دریو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ستونزې مو راسره شریکې کړې هیله ده چې د طالبانو حکومت دغه مسایلو ته پام وکړي او جدي ورته پام وکړي تر څو دغه افغانانو ستونزې حل شي موږ ته په واټساپ باندې هم ځینې اورېدونکو خپل غږونه رالیږلي دي چې دوی په ایران کې میشتي او شکایت کوي چې په ایران کې له څه ډول ستونزو سره دوی مخامخ دي دا پیغامونه اورو او په همدې سره پروګرام هم پای ته رسوو
ما موږ خو یاره مسافر یو بس داسې په ایران کې یو وروره بالا وز و روزګار مدای خراب دی بل کشور کې یو نو بالا کا سار سی ولار سو کار کوو شان سی تاتل کو پریوزو او کار مو کو وروره بالا بس دې سبا ایرانیا پیسې نه راکې زور مو نو ورسره ځي د مشکلات ځین راغلی مسافر په دغه رنګ باندې تیر وروره کبل ځای ته چیرې منا ولار سو دې کار ځین بل ځای ولار سو مونږ ماشین در بس تنه سو چې منا ولار سو ممران دي بس دا مشکلاتونه وروره بالا خلاصه مشکلات دای شي دي نو بالا کچيري مقصد وطن کې ان شاء الله تعالی وازه او کاروبار وي او شي مې وي خودلته مونږ راتلو نو بالا خپل وطن مو نه پرښوي
په ایران کې تران مهاجر روزوند ورس په خرابې ده روانده او حکومت سره خو خو خیره مې په سر کې نه راکول کې زندوي وخت باندې باسي په زاوی مخ نه راکای هم کوڅه مخار سره کړای سمېشت په سر کې نیو زنه داس نور دی روانه است نیو خې د ایران دی مهاجر ګرمي وي ډيري بیا موږ خپل حقوق له خطر کار نه سپری خو چور پرېږدو موږ حقوق نه راخی مهاجرت ځوان د وتی دی په ایران کې ازادي شانسته بیا د خپل کار ما څه وس په کار کې نور ته ازادي نه ست ازادي خپل کار کې د ازادي په دخته په پروت نو دا د واده ستوري څلور کال کې او دوی میاشتې په ایران کې نه برکه زه ټول افغانان نه وسم
زه درې کال کې چې په ایران کې ژوند کوم په درې کال کې ما یو د وینې کلام نو ټول هیوادواله ته مې دا غدی چې د ایران نه لاس واخل ډیر مهاجر وسه هم مینم چې په را روان دي او روان دي بي عزت کیږي وهل کیږي شړل کیږي کوم مو پاسپورت او شای مې چې جوړوي کوم انتن په ایران کې نه ور کوي نو یا ورته چیرې کړی وي یا لاغه سره مې را دي مارس کی ځکه زمونږ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی بدبختانه په دې مشکل سره او بل خبره مې داده چې سارت مقام خستړی دی کې خکار درمنو کې بیا دی ولغت هم سی وه بی عزت دی کې ودی شړی نظام ټول ملګرو ته او ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی چې ایران لاس واخلیا په ایران کې کومه سم خاطره څوک نه لري ټول ترخی خاطری دي زما دا ترخی خاطری چې ما درې میاشتې وې ایران ته کار وکړ په درې میاشتې کې ما ته ور په ایران کله بی عزت یان دی وی محلمه بیا په سیډرون کله ما وس می دوی میاشتې کې چې وتا کې پروت یم کار بار نشته دی نو په دې شله چې زما پیغام یو ځای ونیسی
السلام علیکم دې ازا درا ټول قدرمنو ورځمن توخ دای لیک ټول جوړو خوشاله بی ز خو ما امید غولا باسمه ایران کې په حاله مشرپیت لره مچو کې داری دی افغانستان په استلا چوک داری ورتوي او دلته سیدای نیګوانی ورتوي کار کو بس لګیایو پر دې کار نو لا ډیر سختي پر دې هواد سخته ده خبره ده له هر څنډه لري له وطن لري له کور لري دا نو ډیر سخت مرتيري په باندې ډیر په زجر په تکلیف نو په کې هر لحظه سړی خپل وطن لري دی خپل کور لري دی خپل بچانو لري دی دا نو ډیر دی سخت صحنه ده بل پر دې کارونو سره سخت دي ډیر سخت دي او ګرمي ډیر بده ګرمي ده دی خو تاسو کلی ایران کې داسې ګرمي ده چې جس کارت لار تر بیګه پورې سمرته ودرېغو اند اړو کې متبشکل وسوږي دا رقم ګرمي ده اند سړی اړو کې سوځي خو بیا هم پر دې مزوري سخت ده نن پرې دي چې روزګاری روزګار اسو یا سورې تلې ودرېغو سورې مورې نسته مرته سمرته کار کو تر بیګه پورې نو په وکی په یخه وبم ملاو سیم خدای کباځي جی به خېخه مې وبم نه ملاوي نو د مسافر عمر ډېر سخت عمر ده د ما د خدای د ټولو مسافر باندې خدای ورحمېږي مسافرینو ډېر سخت زجر عمر ده ډېر سخت عمر ده الله دې په موږ مسافر باندې په ټولو ځوانانو کغه په هر هیواد کې الله دې په ټولو ورحمېږي زه ما امید ګل عباسم چې د زړه درد مې ټولو درته وویل او بل دغه سندره راته نشر کيه دي نغمه يا دي بل کوم سندرغاړي
ډاکټر احمد الله ادیب د افغانستان اوسیدونکي او فعال حال په ایران کې مسافر یو والا سه ته مسافرې ژوندون خو تاسې ژوندون دي چې کله سهار را پاسيګو د دې پلاټه کې او چې دلته باید د خپل ته ژوند تیرول لپاره یو څه کار باید څه کار باید چې دلته ژوند پر تیر شي شپې ورځې پر تیر شي د دې په تلاش کې یو بس چې کار پیدا شي دا هیوادونه خو چې دی د خپل هیواد ځای ته مونږ نشي رسیدای خو به خو متاسفانه چې ځینې مشکلات شته چې کار او بار نشته روزګار نشته اکثریت به په مخه خلک خپل هیواد پرې خینه او دلته کډوال شوی دی او مسافر شوی دی څوک نور هیواد ته، بس د مسافرې ژوندون خو ډیر سخت ژوندون وي، پرې ژوند تیرول مشکلات لري.
زما سلامونه دی ورسیږي د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو کتونکو ته. زه حکمت الله غورځنګ د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ څخه اوسمهال په ایران کې د مسافرې شپې ورځې تیروم. حال دا چې د مسافرې شپې ورځې د ایران په خاوره کې سخت دي، ځکه چې له ګواښونو سره مخ دي. تلل راتلل راتللې کچا کې له ډېرو کړاوونو، هغه غرونو، دښتو، تندو، لوغو راباد بیا خپل مقام یا مدب ته رسېدنه سخته ده. فی الحال اوس د ایران بندر عباس ښار کې کار بوخت یم، په دې ځای در رسېدلو مو ډېرې سختۍ کاټ کړې، ځکه چې موږ کچاکي یوازې زونه ډېری افغانان نه لیدي. کچاکي دي څوک ردي مرس کوي، څوک راځي، داسې له ژوند مو له داهنو څخه. ما د ازادي راډیو له کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله ده چې خپل زامن وریرونه لمسیان د کورنۍ هېڅ غړی مو ایران ته کچاکي مه رالېږئ. لارې له حد نه زیاتې خرابې شوې دي، لارې باندې ویشتل دي، هلته پاتې کېدل دي، زیات خلک مو ولیدو له منځه تللي. هلته یې خپل روح لوی متعال رب ته سپارلې وله. دا هم د کچاکي راتګ انجام ده. زه خپله کچاکي راغلی یم، خو بل وار لپاره به هېڅ کچاکي را نه شي تللی دي. موږ ژوند له ډېرو ګواښونو سره مخ ده. سهار کار ته ځو، هغه خپل ګران افغانستان مو په زړه کې وي تر څو له کاره راځم. الله تعالی دې نور په دا مظلوم افغانانو باندې ورحمېږي، که د نړۍ په هر ګوټ کې، که په ایران، ترکیه، اروپایي هیوادونو کې. الله تعالی دې ورباندې ورحمېږي. الله تعالی دې خپل کور ته او دا خوار افغانستان ته بوځي. الله تعالی دې مو تاسو وطن آباد کړي.